açar, açar, açar.
The sushi açar.
The guri açar.
جوړونکی ننګیال ناشنا.
قدر مون اوریدونکو سلام. حکومت لا جوړ نه دی، د تقلب خبرې پیل شوې. لکه جنور د دې وطن له تقلب پرته ژوند نه کیږي، او یادا چې د تیرو دیارلسو کلونو تقلب او فساد د ټولو ذهنونو له تقلب ډک کړي دي. د تذکرې، تعلیمي اسنادو او د جایدادونو د قوالو تقلب خو داسې حد ته رسېدلی چې او سړی په اصلي باندې شرمېږي او چاته یې ښودلی نه شي. د خپرونې په پیل کې پروفیسور صاحب د اوریدونکو پوښتنو ته ځواب وایي، او له دې به هم خبر شي چې په خپله پروفیسور صاحب په څه ډول د پروفیسورۍ رتبې ته رسېدلی دی.
پروفیسور صاحب، اوریدونکو لیکونه را لېږلي دي او پوښتنې کړي دي، خو پروفیسور صاحب که خفه کېږي نه، نظام یوه پوښتنه لرم.
څه پوښتنه لري؟ ووایا.
پوښتنه مې دا ده چې تا څه وخت او چیرته پروفیسوري اخیستې ده او په څه شي کې دې اخیستې ده؟
ما خو په خبرو کې پروفیسوري اخیستې ده، او دغه پروفیسوري مې څو کاله مخکې اخیستې ده. ما چې مې کله دلته انسټیټیوټ پای ته ورساوه، نو د لس ورځني کورس لپاره جرمني ته لاړم او لیسانس مې هلته واخیسته، البته د عمومي انجینرۍ په برخه کې.
عمومي انجینرۍ له څه ډول ده؟
یعنی د هر شي انجینیر، د موټر، د برق، ساختمانی، د سړک، د معدن او د ارڅ. لکه دغه زموږ ټول انجینران چې دي، ته نه وینې، یوه میاشت په ساختمانی شرکت کې کار کوي او بله میاشت د سړک جوړولو په شرکت کې، او څه وخت وروسته چې بیا وګورې نو د برق په کوم برج کې به وي. نو کله چې له جرمني راستون شوم، څه وخت وروسته د یوه میاشتني کورس لپاره امریکا ته لاړم. غوږ دې دی؟
هو صاحب.
البته چې هغه کورس د محیط زیست په برخه کې و، او ماستری مې هلته په محیط زیست کې واخیسته.
د همدغه یوې میاشتې کورس له امله ماستر شوې؟
او ما خو لا خو یوه میاشت ولوسته. ډېر داسې کسان شته چې د یوې اونۍ په کورس کې ماستری اخیستې.
ښه، نو بیا دې نورې زده کړې چیرته وکړې؟
نورې زده کړې مې څه وخت وروسته د یوه سیمینار لپاره فرانسې ته لاړم، او هلته مې د نړیوالو اړیکو په برخه کې دکتورا واخیسته.
په کوم پانتون کې دې زده کړې وکړې؟
نه، د همدغه سیمینار په پای کې دکتورا راکړه، او پروفیسوري مې د آزادو بحثونو په برخه کې له سویډن څخه د یوه لس ورځني سیمینار په ترڅ کې ترلاسه کړه.
ښه، نو داسې ټولې رتبې دې په سیمینارونو کې په منډو منډه اخیستې؟
او داسې درجو ته رسېدل خو همدومره زحمتونه غواړي. نو
پروفیسور صاحب، یو اوریدونکي شوتل خان شوتل پوښتنه کړي چې غواړم په راتلونکي کې وزیر شم، نو څه باید وکړم او څنګه دغه مرحلې ته ځان رسولی شم؟
شوتل خانه ګله، د وزیر کېدو لپاره تر هر څه لومړی لکه هغه د ما غوندي د ماسترۍ، ډاکټرۍ او پروفیسرۍ تحصیلي اسناد پکار دي چې متاسفانه هر څوک یې لاسته نشي راوړلی، ځکه د هومره سیمینارونه او کورسونه په سختۍ برابرېدای سي. نو که ته دغه چانس لرې، نو څه نور کمالونه هم شته چې باید وی لرې.
مثلا کوم کمالونه ولري؟
شوتل خان باید تر هر څه لومړی د دوو هیوادونو تابعیت ولري، یعنی هم د خپل هیواد او هم د کوم بل بهرني قوي هیواد. له دې علاوه باید په حکومت کې له دواړو مطرح ټیمونو سره ښې اړیکې ولري، یعنی د سهار چای له ورئیس سره، د غرمې ډوډۍ له بل رئیس سره، او د شپې ډوډۍ یا کافی په کوم سفارت کې ده؟
یعنی چې هم داخلي خیاړې کې ولري او هم بهرنۍ، همدا مو مقصد ده؟
او بالکل بالکل، همدا ډول باید د خبرو وړلو راوړلو داسې ماهر وي چې هیڅوک یې هم پرې ثابته نشي کړای چې پرون یې څه وویل او نن څه وایي. پر دې سربیره باید جیب هم دروند وي. جیب ډېره مهمه خبره ده، ځکه څوک لیونی نه دي چې مفت رایه ورکړي.
نو باید شتمن هم وي.
هو ډېره پخه خبره دې وکړه. په جعلیاتو کې هم باید ښه صحیح ماهر وي. جعلي اسناد جوړول د وزیر کمال ګڼل کېږي، نو دا کار یې باید زده وي. همدارنګه باید فزیکي چاپلوسي هم زده وي. فزیکي چاپلوسي؟
فزیکي چاپلوسي څه ته وایي؟
دا د چاپلوسۍ هغه ډول دی چې سړی له ځانه لوړ او هغه چاته چې کار یې ورته بند دی د خپل وجود د حرکاتو په واسطه دا وښيي چې مقابل طرف ته له زړه احترام لري، امر یې مني او ورباندې ګران دی. مثال یې درته ووایم؟ مثال یې لکه د ملا د کړوپېدو حرکات، د ورځو او سترګو مخصوص حرکتونه، د خولې د جنګېدو حرکت، د سر د خورولو او نور حرکتونه دي چې باید شوتل خانې وکي او زده کړي.
پروفیسور صاحب، دا خو ډېر ګران کارونه دي. آفرین په وزیرانو.
څه نو څه وایې چې د پیسو او قدرت ګټل اسانه کار دی؟
په بازار کې د بیو ټیټېدل او جګېدل هم داسې شول لکه د پسرلي موسم چې په شیبه کې شین وي او په شیبه کې اوري. اوس چې په حکومت کې څوک هم ټوخېږي، نو بیې یا لوړېږي او یا هم ټیټې شي.
بادرنگ واخله شنه، بادرنگ تازه، بادرنگ کیلو په دیرش، کیلو په دیر زر کوي کنه ارمان به وکړي تازه بادرنگ هم د اوس را ورسېده.
مورې څنګه خشنه بادرنگ دی نه اخلو؟ وا به اخلو، د پلار دیم خوښیږي.
وروره د بادرنگ کیلو په څو دی؟
هیڅ روپۍ مرا کوي، څومره درته وتلم؟
ګوره نارې خو وهي کیلو په دیرش، خو که یې موږ ته په 25 راکوي 2 کیلو راکه.
او خورې ته خو یو ځل دا بادرنګ وګوره چې د تا د خپل پالیز وي هم په دې بیا بیې وانخلي، لږ انصاف وکوه.
ځه موږ 2 کیلو اخلو.
او خورې چې 40 کیلو هم واخلي د دې کم نه درکوم. په دېرش ماته خپله تمام شوي دي، د اوس وزیرانو ته رایه ورکوي، له دې عمل ارزانه نه دي.
په دې غوږ کې دې ګوشکي څه ته اچولې ده؟
راډیو اورم وخورې چې د دنیا له حاله خبر شم.
څنګه سول ولکه؟
تر اوسه لا نه دي معلوم.
تی راکه یو کیلو.
او خورې ولې 2 کیلو نه اخلي؟
نه قیمته دي.
ها مورې دغه تنکی تنکی اچوه.
دا څه کوي خورې؟ مور او لور د 1 کیلو بادرنګ لپاره ټوله ډیرې خراب کړه. بس دې ما چوا پوره شول.
سپک دي، یو وړوکی بل مور واچوه.
ولکه و دې ورېدل؟
نه دلته په ټول بوختوم سم پوه نه شوم چې څه ویل.
دوه وزیرانو تیرا ورکړه، پام دې چې چې څلور څه کم ورنه کې کیلو.
ها او به خا دې کڅلويخت افغاني نه راکوي خالي کومي.
ولی
وزیرانو را یوړه، هر څه بیرته ګران شول.
څه وخت یې یوړه؟
همدا اوس. دغه دې پر اډیو کې وایي.
نو چې یوړه څه قیامت شو؟
خورې نرخونه ورسره جګیږي، قیامت نه شو.
ولی جګیږي، باید ارزان شي.
او خورې خرید زیاتیږي، د دې لپاره به یې جګیږي. څنګه کوي؟ په 40 افغانۍ اخلي کنه؟
نه په بلای وهم، د وزیرانو له کامیابېدو سره باید ارزانه شوي وای. دلته سرچپه جګیږي.
ادې په غوسه کېږه مه، ته د هغه د لور جمپر ته وګوره.
ولې څه پېښوي؟
سرچپه یې اغوستی دی.
کاکا دا سرچپه نه دی، سټایل یې دغسې دی.
وخورې دغسې د بیو سټایل هم سرچپه دی چې د وزیرانو له مقررې سره پورته کېږي او له برطرفۍ سره یې ښکته راځي. دلته هر څه سرچپه دي، مه پسې ګرځه.
Thank you.
پام وکړئ هغه خبر ته چې همدا اوس را ورسید.
بے خبر اجنس خبر را کئی چھ د ملی شورا اداری پلاوی د دغه شورا د غړلو پاره نوی څوکۍ اخلي. خبر زیاتئی چھ شورا ته د نوی کابینه د غړلو معرفی کی د وروسته د شورا ټول غیر حاضر غړي چې له ډیر مودې رئیس درک نو معلوم د شورا غونډه ته پر حاضرې دو برسیره آن د شپې تر ناوخته پاتې کیږي. په خبر کې راغلی دی چې شورا ته د کابینه غړو د معرفی کیدو په دغه نوی میله کې د شورا ټول حاضر او غیر حاضر غړي په خورا هیوادنې مینه برخه اخلي او د یوې شېبې لپاره هم نه غیر حاضرېږي. دا چې شورا ته د نوې څوکۍ واخیستلو اړتیا څنګه پیدا شوې ده ښاغلی پیسا ګلی راته وایي.
د دې لپاره څوکۍ اخلو چې له ډېرې مودې رئیسې غیر حاضر وکیلان د خپلې غیر حاضرۍ په موده کې دومره چاغ او شلم شوي دي چې په خپلو پخوانیو څوکیو کې نه ځایېږي او مجبور یو چې د څوکیو تر څنګ یوه بله څوکۍ هم ورته کیدو چې پکې ځای شي.
دا چې دغه غیر حاضران ولې دومره چاغ او شلم شوي دي پیسه ګلی علت داسې وښوده.
خواران ملامت نه دي، په کورونو کې ځای په ځای ناست دي او خوړلی ده. خوراک هم بیا د دوی خوراک، ځکه خو خواران دومره غټ شوي دي.
پیسه ګل زیاتوي چې دایمي غیر حاضر وکیلان په دې ورځو کې د دې لپاره دومره سخت حاضري ورکوي چې کابینې ته اهل وزیران وټاکي، خو آزاد مبصرین بیا دا خبره نه مني او وایي چې ټول غم د ډالرو دی. چې یو ځلې د وزیر ډالر جیب ته کړل بیا به یې څوک په دوربین کې هم ونه ویني.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، سپوږمۍ، مسکا احساس، حیا اوریاخیل، ستاره مینی او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4 لس 1 اویا، کندهار 2 ویشت، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.